ناقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅیږي.
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي، خو عمده وجه یې او ممکن که ووایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانیږي چې ښه معیشت یا ښه کور
سهولت
برابر کړی شي، نو هغوی مجبوریږي چې ماشومان په کارونو باندې توظیف کړي. او دا چې ولې فامیلونه ماشومان په کارونو توظیفوي، د دې وجوهات ډېر کېدلی شي. یو
مهم
که ووایو موږ تاسو ته د سولسیزو د جنګ نتیجه کې ډېر ماشومان یتیمان پاتې شوي دي، چې د هغوی پلرونه یا میندې نشته،
سرپرست
نه لري، مجبوریږي چې خپله باندې کار وکړي. او همچنان د دې سولسیزو د جنګ نتیجه کې موږ تاسو ته معیبین پاتې شوي دي، چې د هغوی خپله باندې کار
یعنې توان د کار نه لري.
همدارنګه بیکاري په افغانستان کې ډېره زیاته ده، او ناورینونه طبیعي پېښې چې کوم واقع کېږي، د هغو په نتیجه کې فامیلونه متضرر کېږي یا فرضاً کډه کولو ته مجبوریږي، بل ځای ته د کار زمینې فرصتونه ورته نه وي، او مجبوری کې چې د خپل معیشت د رفع کولو لپاره ماشومان په کار وګماري.
د کورنیو بې پروایي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي؟
یو هم عمده فکتور همدا دی چې کورنیو غفلت یا د هغو کم توجهي یا د هغوی کمه معلومات د ماشومانو د حقونو په اړه باندې، دې ته وعداره کېږي چې په ډېر اسانۍ او بدون ډېر زیات مجبوریت نه هغوی خپل ماشومان
کار ته واڅي. څومره په دې توانېدلی چې ماشومان له دغه شاقه یا درنو کارونه وژغوري؟
په دې کې د ډېرو سکتورونو ګډې هڅې کولی شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي،
جواب ووایي. او همچنان ته کوم هدف چې
مشخص د تاسو دفتر څخه
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومانو د حقونو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې، هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې دی، د هغوی د صحت په برخه کې دی، د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرولو په برخه کې دي، او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کړي؟
په برخه کې موږ د افغانستان د دولت د تقاضا مطابق هغو ته د قوانینو په جوړولو کې، د پالیسیو په جوړولو کې، او د ستراتیژیو په جوړولو کې تخنیکي او مالی مرستې کړي دي.
یوازې دغه مرستې به وکولی شي چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري؟
نه، خیر، دا یو برخه د حل ده. البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید آنې زمان کې کار وشي،
خو نه دي شوي،
تر اوسه پورې څومره چې لازمه ده نه دي شوي، کم تعداد کارونه ترسره شوي دي. البته د موږ د دفتر د نسب دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټیو کې چې کوم ماشومان کار کوي، د هغو لپاره مو په امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی ده، هم چې د هغوی کار کول نه وژغورل شي، د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي،
حرفوي ټریننګونه ورکړی شي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي. همچنان په کابل کې په دوو ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکوونکو ماشومانو په اړه باندې پروګرام تطبیق کړی ده، امتحاني پروګرام چې د هغو په زده کړه دولت کولی شي، په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی. هغه
دغه کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړې ده؟
البته دا کارونه ډېر محدود په امتحاني شکل وو، نتیجه په مخصوصو خلکو مخصوصو ماشومانو لپاره
یعنی کمه ده، نتیجه
کمه ده. د څو سکتورونو څو وزارتونو هماهنګي او همکاري ته اړتیا لري، او ډېر مالي وجوهاتو ته بودیجې
ضرورت لري،
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې. ځکه دا مشکل موږ چې حل کوو، اول به هغه ماشومان چې په خپله په کار کې فی الحال مصروف دي، هغه باید موږ مشخص کړو، راوی باسو هغوی تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کړو، او د هغوی د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وشي، بدلي معاشاتو ته مساعد شي.
تر اوسه عملي څه لري؟
تر اوسه موږ د ماشومان نو د افغانستان دولت کو وایو د کار پاړه قانون لري چې د ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی، چې ماشومانو باندې کار منع شوی دی په قانون کې، قانون اساسي کې او د کار په قانون کې. د ماشومانو د کار د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره د موږ د دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسي لري. د هغه نه علاوه دوی په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي، لکه د معیوبینو لپاره د تعمیناتي اجتماعي برخه کې کومک کوي، د کونډو لپاره، د حاصل پذیره کورنیو لپاره په بعضو ولایتونو کې په البته په کم اندازه دوی کومک کوي، د بدیل معاشت لپاره دوی حرفوي زده کړو کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې. همچنان سرویګانې دوی ترسره کړي دي، لکه د بازار او په کوڅو کې کوم ماشومان کار کوي، یا خښتو په بټیو کې کوم ماشومان کار کوي، یا د قالین بافیو په سکتور کې کوم ماشومان کار کوي. په دې هڅه کې دي چې څنګه امکانات برابر کړي د دوی لپاره وسې او همه جانب برنامې یا پروګرامونه په کار واچي.
دغه کار کمدسې دوام وکړي، په ماشومانو باندې شاقه کارونه له اوس نه هم زیات وسي، څومره دا مسله خطرناکه ده؟
دا مسله په څو شکلونو باندې ډېر خطرناکه ده. خپلو ماشومانو د آینده لپاره، د هغوی د صحت، تعلیم، د هغوی د انکشاف لپاره، د هغوی د کورنیو لپاره، په عموم کې د ټولنې لپاره ډیر منفی تاثیرات راوړی سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډیر غټ منفی تاثیرات لري سي او که اوس پر ځان موږ په دې باندې سرمایه گذاری وکړو د دې لپاره پروګرامونه تطبیق کړو نو دا به هغه ضرر چې موږ سره متوجه کوي که اوس موږ یو چند مصرف وکړو وو چند غټ به ترلاسه کړي یعنی که موږ یو چند مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به وو چند غټ ترلاسه کړو
اوس د هلپ لارو چارو باندې خبرې وکړي
معلومات ترلاسه شي چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډیر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصروف دي
دا معلومات څوک ترلاسه کوي
دا باید دولت نور هم سروي معلومات ترلاسه کوي مطالعات وکړي دغه په اساس باندې باید یو خپل پالیسی او قوانین عیار کړي په اوسم داستون کې خالګه وستا لږه نور څه دوی باید د هماهنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمرون کې ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولاتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخنیوي په اړه کې مختلفو برنامه په لار واچي او هم چنان دی پاملون دو پارا باید معیشت بدل پیدا کی یعنی اگوی تا دی کار زمینی برابری سی دی تو سو اگوی مجبور نیی چی ماشمان کار تا ولیگی البته پا دی که دی طولو زیرب تا سکترونو یا وزارتونو لکه وزارت کار دی معارف وزارت دی سیادامی وزارت دی هجاوکا پا وزارت دی اتاک تجارت و صنعت وزارت دی طول پا گدو حسبانی کولا شو دی مشکل تا
دی الار پیدا که او یونسف تا چی کول پا کار دی
یونسف هم دی دوی پا ارخ که یا کوم کون که دی تخنیکی لحاظا او هم چنان معین نحط که دی مالی لحاظا البته زموږ رول د دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف لري د دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغوی د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالملل کنوانسیونونو ته متحد دي لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وعدار کوي چې دوی به حقي کار وکړي
لوبو لميدانا
نيميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم زه سباون کاکړی ما ستړي مسیب محترم اوردونکو د لوب له میدان په خبرونه کې به د تیر اونۍ د ګرمو ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلی سره د سولي او ملیون لیگ سیالیو په اړه په زړه پورې مرکه واوري
پاوې کې یو د سولي درینوان لاندې تورنمنت چې پیس لیگ ورتوي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې
د دې ترڅنګ به له رفیع الله سره آشنا شئ چې اوس مهال د باتوران ټول لوبي لوبغاړی او د بدني روزنې په ریاست کې ښوونکی هم دی
له سره وړاندې مې کړي دي په دغه وخت کې برونز میډال طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما له سره وړاندې
او د خبرونی په وروستي شیبو کې به د 2018 کال د فوټبال نړیوال سیالي په اړه په زړه پورې معلومات هم واوري خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه له مرزي احمدزی څخه اورو احمدزی کله ته وایست چې تیرې اونۍ د سپورت په میدانونو کې څه ګرم و
قدر من اوریدونکو سلامونه زه هم د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو هم خبرې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند لوبډلې پر وړاندې له پرلپسې بریا وروسته هیواد ته راستنه شوه همدارس د افغانستان د انجنو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجنو د باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه او دغه راز د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام نام سره مسوی پایده ورسوله
احمد صاحب مخکې دې چې خبرونه پیل کړئ کار ته واس چې تاسو خپل د کمی رښتې سره علاقه لري
کاکر صاحب مننه زما البته د کرکټ لوبه ډیره زیاته خوخی کی چې وی ګورم خو خپل کولای نه سم او څنګه ته دې هر غلوبه کې سینجونی ووسی او دې په خپل غلوبه تر سره کوي هغه زما د خوخی ورسیلې دي
کچيري د کرکټ بورډ اقدام وکړي د انجونی د کرکټ ټیم جوړ کړي تاسو به وانډه پکې واخلې او څنګه
حتمان کچيري و
نو خدای دې چې تاسو आवाज کرکټ بورډ اوریدلې وي او هم د لاسه د انجونو د کرکټ ټیم جوړ کړي او که اوس محترم اوردونکو ته د خبرونو تفصیل وایست
اوکی کاکر صاحب ګډه به خبرونه یو ځای وورو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند له لوبډلې سره تر سیالۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته راستنه شوه. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د کابینې یو شمېر غړو د ملي شورا استازو او په سلګونه خلکو د کرکټ له ملي لوبډلې څخه تود هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیزالله فضلي ازادي راډیو سره په خبرو کې د آیرلند پر وړاندې د کرکټ د ملي لوبډلې بریا مهمه بولي او زیاته کړه چې دغه بریا د کرکټ په نړیوالې شورا کې د دایمي غړیتوب لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره خورا ګټوره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درې شل اوره، درې او پنځوس اوره او یوې څلور ورځنۍ سیالۍ کې آیرلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راز ښاغلي فضلي زیاته کړه په پام کې ده د روانې میلادي میاشتې په پنځلسمه د شپږو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم تورنمنت هم ترسره شي. د افغانستان د انجونو د باسکټبال ملي ټیم په قرغزستان کې د انجونو د باسکټبال سیالۍ اتلولي خپله کړه. د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان انجونو ملي ټیم وکړای شول چې د قرغزستان پنځه غوره ټیمونه مات کړي. ښاغلي عزیزی زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه نهه لوبغاړو، یو هیات او یو مربي ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د مارچ پر نولسمه نیټه په قرغزستان کې پیل او په روانه اونۍ کې پای ته ورسېدې. او د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لومړنۍ سیالي له ویتنام سره مساوي ترسره کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ لومړنی ګول په درې شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ملي ټیم ووهه چې په مقابل کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي حسن امین په اته شپېتمه دقیقه کې د ویتنام ټیم ته ګول ورکړ چې ورسره لوبه هم مساوي پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د مارچ میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه په تاجکستان کې ترسره شوه.
بلې د مرزي احمدي څخه په مننه محترم اوردونکو اوس هم راځو د مرکې په لور په پام کې چې د سولي جام او ملي لیګ سیالي په نوم د کرکټ سیالي په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته ویل چې لومړی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د ولایتونو لوبغاړو څخه جوړې شپږ لوبډلې د سولي په نوم د کرکټ سیالي ترسره کوي چې د اپریل په پنځلسمه نیټه به پیل شي. په دې اړه زما همکار اکرام الله اکرام له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو سیالیو د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. فضلی ویل
څنګه چې تاسو په جریان کې واکن هم د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو دوه ټورنمنټ چې په دانیزی راتلونکي په پیل کېږي په هغه کې یو د اصول درین وان لاندې ټورنمنټ چې پیس لیګ ورتوایي او سره د دې سره ملیون جام په نامه باندې چې دوه ځله مخکې هم د سره سوی دی دا په پلازمینی کابل کې او د ځوانانو کرکټ لوبغالي چې د کرکټ بورډ مرکزی میدان دی په دې کې د سره کیږي. نو درو سفرې خو د دوی سره خبرې روانې دي ان شاء الله ولادس په 15 اپریل د ملون جام نیټه و چې باید وسی. خو د ملون جام نه مخکې د سولې سلامتي کم تورنمنت یې هغه د دې نه مخکې شروع کیږي. د دې سره د افغانستان کرکټ بورډ په تخنیکی اړخ کې پوره همکار دی. د دوی سره د لوبسارانو پاک ګراوند و دې ته مده کول هغه ټیکنیکل کومک په مشکل سره کوزه چې په مجموع کې کرکټ بیا بیا په داسې اوس وخت کې چې افغانستان واقعا هم سولې ته سخت ضرورت لري او سپورت سفیر د سولې دی. نو د دې لپاره موږ هم کوشش کوو چې واقعا خپل ټول وسوان چې لرو د تخنیکي لحاظه د دغو ملګرو سره کار واچوو. نو دا یو نیک اقدام دی. موږ ستایو همداسې ملون جام په هغه کې هم د افغانستان د ملي لوبډلې غواړي سولې یا پیس لیګ په درینوال لانچ کوم ټورنمنټ په دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول هغه لوبغاړي چې دلته په هیواد کې شتون ولري هغه په دې کې لوبیږي.
او فضلي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو یادونه وکړه چې لوبغاړي تقسیم شوي دي په بیلابیلو لوبډلو باندې د کوم معیار له مخې لوبغاړي تقسیم شوي دي او د دې سیالیو په ترسره کېدو سره زموږ لوبغاړو ته کوم مالي امتیازات ورکول کیږي کنه؟
بالکل، دا د ملي ټیم لوبغاړي چې دي هغه مثلا په سولې لیګ یا د پیس لیګ کې مرسته سره وايي هغه شپږ ټیم دي. په دې شپږ ټیمونو کې هغه شلو لوبغاړي لکه شهزاد محمدي دی، اصغر ستانکزی دی، ګلبدین نایب دی، رحمت شاه دی، نوروز منګل دی. دوی هر یو د یوې لوبډلې لوبډل مشران او بیا په داس لیول باندې چې څنګه تیز توپ اچونکي دي هغه هم دوه دوه کاسه په لوبډلې باندې تقسیم شوي دي. همداسې بیټسمینانو سره تقسیم شوي دي. ترتیب یا ترکیب د لوبډلو داسې جوړ شوی دي چې هر یو ته په مساوي توګه باندې لوبغاړي تقسیم شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ په چوکاټ کې او د افغانستان د کورنی کرکټ په مسؤلیت باندې دغه تقسیم شوی دی او لوبغاړ ته بالکل امتیاز ورکول کیږي.
مننه فضلی صاحب. یو بل پوښتنه چې تاسو یادونه وکړه، میلون جام به د اپریل په 15 باندې تر سره کیدو، خو ولې تر سره نشو؟ یو دلیل شاید دا ویل شي چې لوبغاړي په سیالي وخت او د ایرلند سره په هندستان کې نو ځکه د اپریل 15 ته دا لیگ برابر نشو. خو پیس لیگ بیا د دې مخکې کیږي، دلیل څه دی؟ په سیال کې چې میلون جام دوه ځلې مخکې تر سره شوی دی، په پیس لیگ باندې شاید یو سنه سه امتیازات هم ولري، ځکه هغوی خبر گراوند لري او تجربه کار دي. دلیل څه و چې پیس لیگ را مخکې شو، میلون جام وروسته شو؟
هر هغه ټورنمنټ چې د افغانستان په کرکټ په تاریخ کې دوی مخکې جواز یا لیسنس درلودي او یقینا هم د دوی ښه سیالي د سره شوي دي، موږ باید د دوی سره همکاري هم وکړو. موضوع د ته په دې کې ده چې د میلون جام په رهبري کې چې څوک قرار لري، هغه ظرافتیا ظاهر ورسره حامد بابر په نامه باندې دوه تکړه کرکټران دي. واقعا هم دوی د کرکټ لپاره همیشه ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو دلته په دغه موجوده شرایطو کې زه نه پوهېږم چې د دوی دپاره هغه سپانسر یا چا چې مالي لګښت د دوی ټیکټاک سپانسر په غاړه اخیستی چې هغه نه دې ترتیب شوی، که څنګه وجه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سره چې کله د پیس لیګ د مسولینو ناسته سوې وه، نو هغه دې وکړي تر سره رسېدلې چې سید تاسې خپل ټورنمنټ مخکې وکړي. نو موږ هم په دې باندې اګه وو چې لومړی ځل دپاره یعنې په 15 تاریخ باندې میلون جام د سره کېدی. اوس د میلون جام پروګرام چې زه څومره ګورم هغه شاته سوی دی، او داسې به دا د سویل درنوال لاندې کوم ټورنمنټ دی هغه به مخته کېږي.
د لوبلو میدان خبرونه محترم اوردونکو، د افغان ورزشي چیرو د پیژندنې په لړ کې دا ځل رفیع الله در پیژنو.
رفیع الله ما یو تن د استادان د تربیت بدني څخه او رشته مې با تراندو ده او لاسته راوړنه مې سکی تقریبا دغه بخش کې سیمه کار کړی ده. 15 کال ما کار کړ او لاسته راوړنه مې کړی دی. په دغه وخت کې برونز میډال، طلا میډال او د سپینو زرو میډال ما لاسته راوړل. مجمعا کې 8 میډال ما لاسته راوړل دي. خارجي سیالیو کې متاسفانه یو څه مشکلات دي، فدراسیون نه پاتې ونه سه کار سیمه خارجي مسابقه ته لاړ سو ولته سیالي وکړه. جالب خاطرات په مسابقه دغه داسې مسابقات کې په یو هغه کې ما حریف نه وازر او تجایبانی او بل هغه کړی و د دې ما جالب خاطر. په دې احساس نه نوزم چې باید افغانستان ته باید یو خیر لاسته راوړنه ولرم او افغانستان باید نوم زه په ټوله دنیا باندې.
محترم اردوونکو، اوس مهال په سټوډیو کې یوسف خان زدران سره مل دی، او یوسف خان زدران به د فوټبال لډګر معلومات راکړي.
بلې کاکړ سپ د فوټبال لنډۍ د یادونې وړ خبر دا دی چې د فوټبال نړیوال فدراسیون اعلان وکړ چې د 2018 کال نړیوال جام سیالي به د 40 هیوادونو د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رسمي صفحې لمخې اروپا چې اوس په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لري، تر 2018 کال به 14 ته پورته شي. د افریقا د لوی وچې برخه کې هم څلور لوبډلې اضافه شوي، اوس به 9 لوبډلې لوبیږي. د آسیا لویې وچې برخه چې اوس مهال 4 یا 5 هیوادونه دي، 8 هیوادونو ته لوړیږي، او همدارنګ شپږ لوبډلې شمالي امریکا او جنوبي امریکا ته، او یوه لوبډله اقیانوسیا ته په نظر کې نیول شوي. پر دې سربېره فیفا په نوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اروپا پرته به د شپږو هیوادونو ټیمونه له کوربه هیواد سره په یوه کوچنۍ حذفي ټورنمنټ کې برخه اخلي، چې د دې له جملې څخه به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
محترم اردوونکو، د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. شوونی ولري او د لوب میدانو دی همداسي ګرم وي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com